Radio.
نن جمعه ده د تلې میزان 12 د اکتوبر 14 السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره په راپورونه کې راځي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې درې ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي راپور هم در سره شریکو پیل خبرونه کېږي افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون اته وسلول وژل سوي دي په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي له بدمرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلاق سیمه کې بې کوره کړل وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قومندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو خبر پانی ذاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ملګری ملتونه وایي چې د روان کال لپاره نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپل اونیزه خبر پانی کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي د اوچا په خبر پانی کې یادونه شوې چې د ساشکال لپاره تر 2000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپل مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهرچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه ورځ 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي مظاهرچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندۍ څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره له وشکې هون کې غاز د اوبو له پایپونو ربړی مرمیو او حتی حقيقي مرمیو څخه کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دوړو خوته د زغم سپارښتنه کړې ده په عراق کې روان اعتراضونه چې د سه شنبه پر ورځ پایل سول ورو ورو د جنوب سیمو ته چی ډېرې اوسیدونکو شیعاګان دي د غزیدو په حال کې دي د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استیمایا غونډې ته حاضر سو دا غونډه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د دیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استادو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکرين په خطیز کې د انتخاباتو اساسي شرط بللای دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنځشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیا په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکرين په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې دروس پلو بلتون غشتونکو په ولکه کې دي انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکرين په ختیځ کې دروس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. تاسو زده رادیو ته واجیست. د دې خبري مجلې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ، خو یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څه وغوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده وړاندې کړي ټولنې ته.
په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موته نه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم څه لازم ده.
په بل راپور کې اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټي د چوپالا ستنې ارت خرابې چې باران شمنګه ساتای درسونه هم نه لکه نارابونه خراب دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 او 200,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نیټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستینه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرایی که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیدلی دی 2,695,890 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زمک چیرن روانی دی او خواهی کموالای پکی راشی، زک از مگر پرونه خواهی چه پدینو محلونو او مرکزونو که لبایومتریک پرات رای هم کارول شوی دی. در رای با لبایومتریک شوی و رایو جلاشی او چه دا کروشو نداش میره برا کمشی. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رای ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4,920 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څه وغوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي، د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر وویل چې د دوی د نویو شمیرو له مخې په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و. په خوست کې د کوچانو د بیلابیل قومونو مشران او ځوانان وایي چې د تشاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت د دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و ترڅو پرې دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټي ثاني اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بخي پټی ته سطح کې دی.
د کوچیانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشټوالی، د مکتب نشټوالی، د کلینیک نشټوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو شي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. به خیم اوبو دی د خلکو د مالو د بنګانو یو چې یو ډنډ مغه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاس وګریوان دي
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیمونه ولسی عبد الله باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د سوادي کچه کم شي.
بلدوری تا د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکی د کوچی قومونو یاد ستونزی منی او وای چې د کوچیانو د ژوند او مالداری د خکولو لپاره د زینو اساسی طرحو او برنامو د پلی کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیری سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستاني چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوی مشر ملا عبد الغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فیض حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلی جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلی ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوشی شو، کلونه مخکې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړ لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلی دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړ شي. د دې مقالې په پای کې راغلی د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او ولس دقیقې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شونځي ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې دغه ډول نور شونځي هم شته چې زده کوونکي وایي په شلیدلو او ریشو ریشو خیمو کې زده کړې کوي. زده کوونکي له حکومت څخه غواړي چې د شونځیو لپاره د ودانۍ جوړې کړي. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ خونځې دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوختي چې نه پکې له باد باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دو وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دم کلی اوسیدونکی ما او د دم کلی متوسطه خونځې زده کوونکي نشته. مې دا ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې ارڅ خرابې جباران شمنگا رساتای درسون هم نئی لیکن عربون هم خراب دی دا انساداری دا زمنگ دا مکتب طول دا عرض که خراب
باران که منگا چوٹی کئی زیا نئی.
دوی وی پا خونزی کی دننا او لخونزی با هر خاوری و گردونی تنفس کول سرا تیریگی چه پا وجه دیره وقت ناروغوی
با چراشی دا خاور راجی منگ جامین اولی کئی دا زین اولی ری منگ نم الهم دی دا تعمیر دیر خراب دولت دخوا کم دغم دی شو دا چې منګ دل تراش جامې دا ټول واړه د لباس ځکه نه راوړي دل ته خاورې هم د سی باد راش دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سینکونه دي دوله سینکونه سار کې راځي ول سینکونه پس وخت راځي دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد نه وري دغه ټول مشکلات دي چې موږ وسه مخامخ.
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زموږ یو پرنفوسه خونځی دی، ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکی پخوانی دی، زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکه زموږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطې دوره د دې ښوونځي نه انتخاب کړې او مرا خان لیسې ته هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالی ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځله د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانۍ نه جوړوي.
سردار محمد د هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې په پاکستان کې د سولې خبرې کیږي اول باید اوربند وسی، کوربند نه کیږي. دغه خبرو ته خوشبینی نه لرو. محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې په خپلو وسپارلو کارونو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار واخلي، چې له یوې خوا به د ولس رایو ته احترام سوی وي، له بلې خوا به مو حق خپل حقدار ته سپارلی وي. عزیز زابلي له زنجیره لیکلي کاندیدان باید د وخت مخکې دا ډول سرګندونې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. د جعفری په نامه اوریدونکي دا کړي چې د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې په هوایي حمل بمباری کې بېګنا خلک وژل شوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوبه لیکلي افغانان سوله غواړي، باید چې سوله وسي. حاجي آغا ولی افغان له قاسم بازار لیکلي ملا برادر ته لا هم د پاکستان درغلي او منافقت نه دی معلوم. بصیر احمد له زابل څخه لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په زابل کې هغو کارکوونکو ته معاشات پوره نه ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ ورسره کار کړی دی. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي د لوګر د درویش کلي د سړک د پخولو کار په نیمایي کې پاتې دی، موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 28 تل وړ سوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې اوس د دې هېواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، داډمن عامه خدمات، ښه حکومت ولی او اقتصادي اصلاحات دي مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبې په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې چاودنو څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال له پایله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل شوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ترامپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې رابلل شوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه.
قدرمنه دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د بے پروايي یا سهلنګاری په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاثیر بولم. اول کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بے پروايي یا تنبلي یا په دلي کې ورته سهل انګاری وایي، دا د جنو انسانانو خاصیت، عادت او خوښي خویده. یعنی اگه انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورونه ندورزده کرده، اوگوی معمولا پدر از یاسون زخته که.
فرقی ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگه چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کی خو په لندولار تر سره کی، اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده. یعنی ډیر ځله تنبلی خي، یعنی ډیر د مرز او د بدې په شکل نه پیژنل کی. اروپان تنبلی بد نه پیژني ښه، یعنی کله کله به سره تنبل سي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وکي، که یو پولیس سالنګاری وکي، که یو برقی سالنګاری وکي، که یو نرس سالنګاری وکي، که یو موټروان سالنګاری وکي، که یو معلم سالنګاری وکي، څه پیږي؟ جنایت پیږي، مشکل پیږي.
استاد علت سره چه؟ یعنی خلق بپروایی اصلا لنگاری که ویزینی خلق؟
زینی انسانان مشخص او ترگند موخ نلری، دی خپلو موخ لپار مشخص او ترگند پلانون او محالویشون نلری، دی خپلو محالویشون او پلانون مشخص ارزوان نلری، او دوی بس خاص نپویگیز. مثلا پا دی نپویگیز، مثلا پا دغمی است که دوی چون آید و څونه مصرف وو، څونه وخت ځای است، څونه وخت ځای نه است.
د سهلنګاری استونزې به څه وي استاد؟ ټولنه ته وزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو مخنیوي کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي، ګوخه او حاشیه ته بي، او په ټولنه کې رواني ستونزې جوړ پیدا کوي. یعنی د سهلنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سترس ده، یعنی ذهني فشار ته پیدا کوي.
استاد هل لري سيريوس؟ مثلا یو کس انداست بي پروا مختشه وي، اده چې اوس وکړي دې حالت نراو بس؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید به هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه باید مخیص سی، یعنی هدفمند سی، باید خپل اهداف لپاره پلان او محلوش جوړ کی، باید دغه پلان او محلوش ورزی او بالاخره د عملی کی چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری په خپل لمن زوړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. بل نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له آرش همایون نواوري. مهرباني.
سلام و درود بر شما.